مشال رادیو پر وروستۍ خبری غړې کې د خپل کوربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې خبری غړې کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. نو که وخت لرئ، راسره پاتې شئ، د خبری غړې واورئ. د خبرونو ویان بشیر ګواخ راسره په سټوډیو کې دی. مایک هغوی ته سپارم، تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي.
په پاکستان کې له سیلابونو د وژل شو شمیر 1343 ته رسیدلی. په بلوچستان کې پولیسو د 8 قاچاقونکو د وژلو ادعا کړې ده. روس وایي اروپا ته د ګیس لیګت په عملی ډول ودرېدل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت سیلاب ځپل ته ورکول کېدونکې پیسې زیاتې کړي او وایي دغه فنډ اوس 70 روپۍ شوی دی. د سرکاري خبري اژانس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په 10 د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ وفاقي کابینې په غونډه کې وویل چې پخوا جلا کړې 28 روپۍ کافي نه وي، نو ځکه یې دغه پیسې زیاتې کړي. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې انډیمه د سپتمبر په 6 خبر کړي رپورټ کې ویلي د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1343 کسان وژلي او 2020 کسان زخمی کړی دي. بل خو د بلوچستان حکومت وایي چې له سیلاب ناروغي په خپرېدو دي. په همدې حال کې په پښین کې ډاکټر خالق داد ترین رضاکار روغتیایي کمپ لګولې چې د خلکو وړیا درملنه پکې کیږي.
نو تا ارتوپیډیک سرجن دی، جنرال سرجن دی، ټیکنالوجیست دی، پیډیاٹریشن دی، لچنیانو دی. نو تقریبا هر فیلډ والا خلک چې دی هغه ډاکټر دا.
سیلابونو ځپلو سره د ملاتړ ښودلو لپاره د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش پاکستان ته سبا ځي. هغه له نړیوالو غوښتنه کړې چې پاکستان سره د 1.6 میلیونه ډالر مرسته وشي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې پولیسو ادعا کړې ده چې د نشي موادو 8 قاچاق کوونکي وژلي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر ظفر اصفر په یو خبري غونډه کې د دغه معلوماتو د ورکولو ترڅنګ وویل چې د چهارشنبه پر ورځ شوې عملیاتو کې د نشي موادو د قاچاق اډې حمله منځ وړي دي. دغه خبره د پولیسو په دې کاروای کې دوه مشکوک قاچاق بر زخمن شوي او له دغه ډلې وسلې نیول شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د تحریک انصاف د بهرنیو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 ځنډول شوې. کمیشن د سپتمبر په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته یې ویلي دي چې په 2 اونیو کې دی له بهر د اخیستو فنډونو په اړه ډاډمنونکي ځواب ورکړي. پر تحریک انصاف تور دی چې د قانون له مخې د بهرنیو چندو په اړه یې بشپړ تفصیل نه دی په ډاګه کړی. د پاکستان د ګوندونو د قانون تر مخه هر ګوند باید د ټاکنو کمیشن ته خپلې مالی سرچینې وښيي. په افغانستان کې د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر عمر خان متقی د سپتمبر په 10 په کابل کې د خپل وزارت د کارکردګۍ کلینی رپورت د وړاندې کولو په وخت ویلي چې له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده. متقی په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ، خو زیاته کړه چې پاکستان سره د پخواني افغان حکومت په پرتله اړیکې ښې دي او غواړي د ویزو په برخه کې موجودې ستونزې ختم شي. متقی همداراز زیاته کړه چې له امریکایانو سره وخت په وخت د ملاقاتونو له لارې اړیکې ټینګې ساتل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو لخوا طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دین لپاره دا غوښتنه چې طالبان دې هم شمول حکومت رامنځته کړي پر ځای نه ده. عمر خان متقی غوښتنه وکړه چې امریکا دې په افغانستان د ډرون الوتکو پروازونه بند کړي. امریکا د اګست په لومړۍ نیټه وویل چې د جولای په 1 په یو ډرون حمله کې د کابل ښار په شیرپور کې د القاعده ترهګري وسلوالې ډلې مشر ایمان الزواهری ووژو. پر طالبانو یې له القاعده ډلې سره د اړیکو تور پورې کړ، خو طالبان دا نه مني. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو او په دې توګه یې جمهوري او منتخب حکومت چپه کړ. په نړۍ کې هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د غربي هیوادونو دا تور رد کړی چې ویلي و مسکو اروپا ته غزول ګیس وسلې په توګه کاری. پوتین نن د روس په ولادیوستوک کې اقتصادي غونډې ته په خبرو کې تور پورې کړ چې اروپا ته د روسي ګیس لیږد ودرېدو بحران د اروپایانو له وجې رامنځته شوی. هغه زیاته کړه چې یورپ ته د غځېدلې پایپ یو توربین خراب دی چې باید روس ته واستول شي. روس پر اروپا ګیس خرڅوي خو له تېرې اونۍ راهیسې یې بند کړی او وایي چې وجه یې تخنیکي ده، خو اروپایي هیوادونه وایي مسکو د ګیس بندول ځکه د سیاسي فشار لپاره استعمالوي چې غربي هیوادونه پر اوکراین د روسي ځواکونو په یرغل کې د اوکراینیانو ملاتړ کوي. د اوکراین پوز وای د خارکیف خار په خواوشا کې هغه ملشو ته درنه مرجوب لاړولې چې د روس لپاره جنگي. د اوکراین پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه ملشو 40% یې وژل شوی او یا سخت زخمیان دي. دوی کرش میرا نه ده خودلې. روس د فروری په میاش کې پر اوکراین یرغل کړی او د اوکراین پوز وای چې یرغلګر اوس په ختیځ کې د ټولې دونت سیمې د نیولو هڅې تیزی کړي دي او خارکیف خار قبضې ته یې دوام ورکړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
ما همکار بشیر گواخو چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي: د خیبر پختونخوا حکومت وایي له سیلابونو وروسته یې 14 صوبې آفت ځپلې ګرځولې دي.
دلته کې انفراستراکچر تباه دی، دلته کې روډس واش آوټ شوي دي، سکولونه، هسپتالونه، چې کوم کلټیویټډ لینډ دی، فصلونه، دا هر څه ډیمیج شوي دي. په دې بنیاد باندې دا آفت زده کړل شو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې د پوز مشر دی د صلاحیت په بنیاد وټاکل شي. په سیاست کې د پوز مداخله څه پایلې لرلی شي؟
او د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل، دا د فوج لپاره نقصان دی غونډې، او په دې کې نه د ملک ګټه شته دی، نه د سیاستدان ګټه شته دی، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته دی.
په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند څه صورتحال دی راپور پلرو. د واڼه سب ډیویژن 45% باغونه وچکالۍ ځپلې دي.
رپورٹونه
په دې خبري غړې کې بدرګه موکړه. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوترش سبا ته پاکستان ته رسیږي. نوموړي پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره د یووالي ښکارندوی وکړي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 14 ضلعې آفت ځپلې ګرځولې دي. په دې موضوع تفصیل د هارون باچانه.
یو ډی خان دا یو ټانک ته د سوات ته شانګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشهرا لکی مروت دا 13 اضلاع دی. دلته کې انفراستراکچر تباه دی، دلته کې روډس واش آوټ شوي دي، سکولونه، هسپتالونه، چې کوم کلټیویټډ لینډ دی، فصلونه، دا هر څه ډیمیج شوي دي. په دې بنیاد باندې دا آفت زده کړل شو.
ها مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کمی چاري دی غلام روان دي کنه هغه بشپړی شوی دی او دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترا کوي؟
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوی دی، نو دا نقصانات شوی دی 102 بلین نه زیات. پدې کې ډیتم شوی دی، پدې کې انجرډم دی، پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دی، اریګیټډ لینډ دی، فصلونه دي، 1400 کیلومتر روډز دي واش آوټ شوی دي، 208 هیلث فیسیلیټیز خراب شوی دي، 1400 سکولز خراب شوی دي.
ها شوکا صاحب، چې دا کم خلک د چاچی کورونه په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزوی توګه خراب شوی دي یا کم خلک مړ دي یا زخمیان دي، هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري، نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي؟
چې کم خلک مړ دي الریډي چک سي دي ماجورټي ملاو شي دي، هغه ته موږ کوشش تا کړی چې سٹارټ کې موږ ایته ریلیف ورکو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوی دي، تقریبا 100,000 نه زیات مکه چې دا فصلونه چې په اړه باندې هغه تباه شوی دي. نو زیات تر چې دی موږ کوشش دا کړی چې کمزه کې ریسکیو کولې، هلته خلک مریض کیو کړی دي، کمزه ته هغه ته فوډ پکارو، کلته شیلټر پکارو، کمبلې پکارو، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی، او هر ډیپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره مونږ کنټرول روم جوړ دی په سیم هاوس کې، حالت کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی.
ښه شوکت صاحب، یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي که نه، بل دا د بیا آبادکاری تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره صحت مرکزونه، دا هر څه انفراسټرکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا آبادکاری کارونه به کله پیل شي او دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت به واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده که نه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی، هغه لږ وخت به انشاءالله هغه مونږ لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازک آئی دے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چاہتی نا دیر زیاد ہوئی لیکن چکم تباہی شوی دا اگر دیر زیادہ دا فرسٹ پرائیورٹی چکم زکی چی خلقو تا آسانتیا راشی تکلیف ختم کو آگا علاقے و آگا ومنگا کوشش کو چې زر تر زر بحال کو ځکه چې ټوریزم سیکټر چې دی نو هغه ډیر زیات ډیمیج شوی دی.
او شوکت صاحب، تاسو وایئ چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوئ، نو دا به حکومت، صوبایي حکومت سره شته که نه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ که نه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه، دا پیسې به ته څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
گورو جی، زمان خو ظاہر خبر در صبح وسائل دمرا نہیں، زیادہ تر وسائل وفاق سر رہی، خو وفاق کی چکم حکومت ناس دے نو اگر نا خو منگ دا ایکسپیکٹ کو لینے شو، بہرحال زمان سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ دے تو بل دینا سا ارینجمنٹ ہونے شو، نو سو وزیر اعلی محمود خان دے کلیر کٹ بیل دی کہ زخ پر خلق سر بودرے گم دا وسائل دا غی دی ټول نو ډمبه و مونږ کوشش دا کوو چې لاغي بهاله کار په مخ کې کو.
مرکزی حکومت خود لس عرب روپو اعلان کړی چې دا به پښتونخوا ته سبي ته ورکي.
جی اعلان یې کړی دی، بالکل اعلان چې دی دا به کله می چور کیږي، دا به کله دا پیسې راځي، او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارای نو باقی 130 بلین به کم ځن راځي. دا ټول سوچ په اوس کو لګیا یو مونږ هم پې کو چې نور وادونه مونږ سره مرسته کوي نو دا به خبره.
د خیبر پختونخوا د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي يوسفزي چې د هارون باچا پختنې ځوابولې او د پختنې په خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه وي. هلته د بلوچستان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، زرګونه بې کوره کړي او اوس په سیلاب ځپلو سیمو کې بېلابېلې ناروغۍ خپرې شوې دي. په ځینو سیمو کې د بیمارانو د درملنې لپاره وړیا طبي کیمپونه هم لګول شوی دی. د سیمه خلک وایي حکومت لا پکار دی چې دا غوی د درملنې او بیا میشتدنې غم خوري. نور حال لکوټي ایوب ترين په دې ریپورت کې راکوي.
په بلوچستان کې د پشکال د بارانو او سیلابو وروسته بیلابیل ناروغیانې پیل شوې دي. د صوبایي حکومت په وینا چې تر اوسه د 2,15,000 څخه د زیاتو ناروغانو علاج کړی دی. د دې مقصد لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 900 څخه زیات کیمپونه لګولې دي. دغه ډول د ډاکټرانو او نورو ادارو لخوا هم د صوبې په ځینو برخو کې و خلکو ته د علاج معالجه د اسانتیاو د برابرولو په خاطر میډیکل کیمپونه لګي. په دې ترڅ کې د کوټې نامتو ډاکټر اکدا ترین د پښین په کلی ملکیارو کې یو کیمپ لګولی وو. چیرچې نه هیوازې د هرې څانګې پوهان ډاکټران ورغلي وو، بلکې د ناروغانو لپاره د مفتو دوایانو انتظام هم کړی وو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر اکدا ترین وویل چې د پشکال د بارانو وروسته په خلکو کې د نس ناروغیانې زیات شوې دي.
مختلف فیکٹرز دی، یو خدا دی چې د اوبو د ردی صفات څول اوبو په دغه دی علاقو کې د بجلی بالکل هیڅ دغه نشته. خلک دا د څول اوبو او خوراکي مواد هر څه ورته ملاویږي، هغه تقریبا هر شی کنټامینیټیډ دی.
پر دې کیم باندې د سیمې خلکو ډیره خوشحالي څرګنده کړې. په دې ترڅ کې یو ناروغ محمد خان پر ټلیفون راته وویل چې مخکې دوی پریشان وو ځکه چې ناروغان به و بازار ته وړل، خو اوس ډاکټران خپل وکیلی ته راغلي دي.
ماشاءالله زموږ په کلي خدای دا شایسته کیمپ لګولې. ډاکټر صاحب د ښاردار ته په تاون تر زخم د غد کړې دي چې د عمر څخه د ایکسپری او د ترانسون او تر دوا او پر او سپیشلیست ډاکټران چې دي.
خپل په لوت ډېرې کارپوهان وایي چې د بارانو او سیلاب وروسته د ګیسټرو نسناس ترڅنګ نورې جسمانی ناروغیانې زیاتېږي، چې لامل یې دغه ناروغان په عجله توګه و علاج او نورو طبي مرستو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول مشالی ریډیو ته وویل چې د بارانو څخه په خلکو کې ډېری نفسیاتي ناروغیانې هم رامنځته شوې دي.
دا ټیم چې دی هغه د جسماني په تور باندې کم اثرونه کوي، په شارټ ټرم کې دی چې هغه ټیم ته یا زخمي شي یا تروزی راول وځي ستا لاس ترګ مرګ د شین چې دی هغه خوش شي، ته چې دی د یو مصیبت څخه ښکار شي تروزی زخم دی هغه لاندې شي. دوم د جسماني هغه د دې چې هغه لاندې ترم دی چې اوس دا اوبه ولاړې دي او خلته خوراکونه نه ملاوش او بچتي هغه جراثیم وکي یا ګند پګټ سي، نو خلته لانګ ټرم بيماريان لکه اوس حیزت ده هغه د ایمرجنسی په شکل کې راوتلی سي او خلته جړای سي هغه په دمو ککس دی هغه کېدلی سي. د سترګو بيماريان دي، د کولمو او د جسم بيماريان دي، ټي وي سي دا هغه په داسې پور کې ډېر زیات دي، مچر سي دي هغه د ملاریا بيماري چانس دي هغه ډېر زیات دي او خلګته.
دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې دروان کال د جون په درېمه نیټه د پښکال بارانونو پیل شوی و چې لامل د صوبې په څلور دیرس کې دوه دیرس ضلع تر اغیز لاندې راغلي وې. په هغه کې شپږ ویشت زیاتی خرابې کړې دي، په نتیجه کې دوه سوه درې شپېته کسان تر اوسه وژل شوي او یو سل شپږ شپېته زخمیان شوي دي. دغه ډول د څلور شپېته زره څخه زیات کورونا نړېدلې دي.
ایوب ترینو په کوټه کې. هلته په خیبر پختونخوا کې سخت کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د نور ځاني او مالی تاوان ترڅنګ 1315 سکورونه هم په مکمل یا جزوی توګه باندې ویجاړ کړي دي. صوبای حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او په ځینو سیمو کې د کرایې د ودانیو تنظیمات په پام کې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو د ژغورلو، هغوی ته د داروګانو او خوراکي توکو درسولو ترجیح ورکړی و. په دویم پړاو کې بعد تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالۍ هڅه کوي. په خیبر پښتونخوا کې ټول څه د پاسه درې دېرش زره سکولونه دي. په هکله تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي. د مرستندویا چارو بحالۍ او آبادکاری لپاره په صوبایي اسمبلی کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 1315 اسکولونه په مکمله یا جزوی توګه ویجاړ کړي، چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولې ده.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشری او پولی ډیمیج شوی دي، چې په هغه کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. د دې د مونږه فلحال چې کوم دي نو ټینټس پرووایډز کړی دي او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغه په رینټس باندې ورته زه چې کوم دي نو اخلي، او د دې بیا د 1335 سکولونه دي د پارشلی پولی چې کوم ډیمیج دي. نو د دې د پاره به اوس وزیر اعلی صاحب نان ای ڈی پی او دغه منظوري چې پاغي کې بدا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنستراکشن بد د دې سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنٹیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وای چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حق له د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په بیړني حالاتو کې لوړاندې تیارې یا پری فیبریکیټډ ودانې کارول کیږي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویو ادارو سره رابطه کړې دي.
دې مختلف قسمه ډونرز بغیر سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ رومز کوم دي دا انیشل سټیج باندې وته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه او مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی او نور یو ان چې څومره په دې کې کارونو کې کار کوي فلډ وغیرہ کې ما خلکو سره پرابطه کړي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول صد پاسه درې دیش زره سکولونه دي. بیان حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسف زیوای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي او هیله ده چې په متاثره سیمو کې بعد ماشومان د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو، هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې بعد تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا چې لاک خلک چې دا د سپیسي دي د کورسي دي څو دا نه کوم فټ خلک دې راځي په سایه باندې تر فرانت ورکړو او انکه شنت تورلو او انټرنټ سامان دے ہر تھرو دے
شوکت علی یوسفزی زیادہ کړه چې د ابتدائی حکومتی سروے تر مخه په خیبر پختونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعی توګه له یو سل عربو روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږه شپږ لکه خلک متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې دیارلس ضلع افات ځپلې ګرځولې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف کون مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې په کې نوموړي ویلی وو د پوز مشر دی د میرټ یا وړتیا پر بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې وویل چې د ده مخالف سیاسي ګوندونه د ده ورته بیان ګډوډ وړاندې کوي چې هدف یې د ده د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. مجید بابر پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنگولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په شپږمه په پیښور کې د قومي اسمبلی د یو دیرشمې حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوري غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په ست طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوس سره په جنگ اخته کړي. رومبه غواړي چې معنا اهل کړي او دوی مه سیدا دا چې د پوس پر ضد د پروپاګاندا په ذریعه مو پوس سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نه اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنی وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په ست طریقه عمران خان نه اهل کول غواړي، مقدمه پر جوړوي. کله توشخانه کله د دوی لاس پوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې مانا ترهګر جوړ کړی دی. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز ګوند نور مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلی وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره حسده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه او په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پنځمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپل وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړ وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتره ګام وبللو. دا هغه خلق دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللی دي.
مجید بابر تاسو د مشال رادیو نه خبري غړې اوري وسم یو بل رپورت په 1300 ورځو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي. په دې حمله کې کلیوي خو امنیتي ستیر وژل شوی نو لبل خو د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوک وسلوالو د وژنې خبرونه هم خبره شوې دي. د وروستیو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې او په نتیجه کې اوربان هم اعلان شو. آیا د طالبانو وروستي بریدونه د سولې د خبرو د خاتمې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د یو نوي دور د پیل ښکارندوی کوي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د هارون باچا رپورټ اور.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په یو بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې لوسلوالو سرپنخته کې 15 پوځي سرتیری او څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پیټر اسماعیل خان پیښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیری ووژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد سیف کوي له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی یو دا وړې وړې پیښې وي. یو کیسه شکه شته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د سولې سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فلحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم د سیلاب راغلی دی نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگا کم شینو بیا به انشاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم از کم زمونږ طرف نه خو په خپل زیاده او زما یقین دی چې دای دې طرف نه زکه چي ام بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یو 350 کسيزه جرګې مخته وړي وي. دا غو مذاکرات په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوې د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومي مودې پورې غزول شوې وو. دا غي جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سېنټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له غوي سره له نوي سره خبري وکړي.
جرګې نه تریو تقریبا دو درې میاشتې مخکې دا غي نه رسو اخیست پر لپسې تاسو واقعات را لړ چې هغه بدام نه دي او هغه باندې زمنګ نظر دی چې دا 50 رکنی جرګې سره کما او دا شوه یا دزبندی شوه هغه په خپل ځای باندې دا کاردار چې حکومت چې هغه خبرې ترې تازه کی او نو امن تر ته خبره بوزي درې میاشتې دزبندی و او هغه پوره کېدو واله دی.
خو په پیښور کې خبريال او د چارو شنن کې شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغه وروسته په کابل کې د القاعده د مشر احمد زواهری د وژنې پیښې د سولې مذاکرات ټکنی کړي دي.
دې خبرې هغه وخت نه روانې جاری شوې کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غا جوړ حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنت اجازه ورکول. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزوایری په هغه باندې بریدو شو. دغه وخت کې دغه آیت چې کوم د بیرستر سیب په مشرۍ کې دا هلته کې و دا سیمه ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډېر خپه شو. ټیک ته بیرستر سیب داوا کوي چې زما ورسره رابطه دي په زمان اندازه دار چې په دې خبرو اترو کې تاو تریخوال راغلی دی بدې اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د هارون بادشاہ د همدې رپورټ سره د خپرونې نیمای برخې ته رسیدلې او 15 بجې شوې دي. بشیر ګواخ په سټوډیو کې د مایک ورته سپارم د خبرنو لنډیز د توړاندې کوي.
د پاکستان حکومت سیلاب ځپلو ته ورکول کېدونکي پیسې زیاتې کړې او وایي دغه فنډ اوس 70 اربه روپۍ شوی دی. د سرکاري خبری ایجنس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په 10 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې په غونډه کې دغه فیصله شوې ده. بل خوا د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ان ډی ایم ای د سپتمبر په 16 خبر کړي رپورټ کې ویلي چې د جون له میاشتې راهیسې دغه سیلابونو تر اوسه 1343 کسان وژلي او 2240 کسان یې زخمیان کړي دي. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې پولیس ادعا کوي چې د نشئی موادو 8 قاچاق کوونکي وژلي دي. د کوټه د پولیسو مرستیال مشر ظفر ازفر نن په یو خبری غونډه کې دغه معلوماتو د ورکولو ترڅنګ وویل چې د چهارشنبه پر ورځ شوو دي عملیاتو کې د نشئی موادو د قاچاق اډې لمنځه وړي او دوه مشکوک قاچاقبري زخمیان کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د نړیوالو دایدا او غوښتنه سمه نه ده چې له دوی غواړي چې طالبان دی یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. هغه نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې دا هم ویل چې د امریکا او نورو ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. متقی زیاته کړه چې د پاکستان سره د تیر افغان حکومت په پرتله تعلقات ښه دي او تجارت یې ورسره زیات شوی دی. طالبان د 2018 کال د اگست په 15 د کابل په نیولو حکومت ته ورسېدل خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د غربي هیوادونو دا تور نن په یو غونډه کې د خبرو په محل رد کړی چې ویلي وو مسکو اروپا ته غزول ګیس د وسلې په توګه کاری. هغه زیاته کړي چې د دې ګیس د ودرېدو وجه د یو توربین نشواله ده چې خراب شوی دی. روس پر اروپا ګیس خرڅي خو له تیر اونۍ راهیسې بند کړی او وایي وجه تخنیکي د اروپایي هیوادونو وایي چې دا د سیاسي فشار لپاره استعمالیږي. په شلو ورځې ایشیا کرکټ کپ سیالیو کې نن پاکستان او افغانستان لوبه کوي. په شارجه کې دا لوبه به د پیښور په وخت په 9 بجې شروع شي.
شیرګوا خو چې تاسو ته لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو نو کو وخت لري را سره پاتې شي. د کوارډ په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي او لاشمانیا ناروغي په خبرېدو دي. د سیمې روغتیايي چارواکي وایي د دوی ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د ماشو زد سپرې او د مرس پړه پوهاوی ورکوي. د لاچی تحصیل چیرمن وایي چې د اړوند حکومتي ادارو له مشرانو سره لیدلې او ترې نه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې ده. دا ممتاز بنگاش رپورٹ.
د ډینګي او لشمینیا کنټرول روم فوکل پرسن ډاکټر هارون بیگا نوخته مشارې ډو ته ویلي چې د ډینګي په مرز اخته شوی زیات کسان د یادې زلې لچي تحصیل سره تړاو لري.
مو سره کوهات کې اوسه پورې 23 کیسز دي. 23 کې 19 کیسز دي لاچی نه دي او څلور کیسز چې کوم دي هغه کې دوا جرمه کې دي. یو مادرکوټ کې دا یو بلیټن کې دا.
نوموړي زیاته کړه چې زیات شمیر کې په ډینګي مرز اخته شوی کسانو مخې ته راتللو نه پس د روغتیا محکمې یادې سیمې کې کور په کور خپلې ډلې لګلې او د ډینګي ماشي د مخنیوي ګامونه هم پورته کړي.
د نوې اکټیویټي ډېره خاص زور او شور سره لګیا ده. تقریبا 23 ال ایچ ډبلیو لیډی هیلت ورکرز چې کومې دي هغه په کورونو کې ګرځي او روزانه 400-500 کورونه هغه سکرین کوي.
د لچي تحصیل چیرمن احسان خټک مشالې ډو ته ویلي چې د د ناروغانو درملنې لپاره د روغتیا اړوند مشرانو سره غونډې شوې. د خاروالۍ محکمې په مرسته د ماشو وژلو دوا شیندلو کمپاین هم پیل کړي او ډیپټي کمشنر نه د لا نورې مرستې غوښتنه هم کړې ده.
فوکس پری بکاو او کوم زلار ودا
بقاعدہ اویرنس پر رول مونږ خپل ټیمونه تقسیم کړي او وومن کوم غادي ممبرز دی بغوت ملي می تاسو کور کور ته نوځي او ته چې د کوم اوبو چون کې موږ سره کېلت ته وبته لوي نه شنو هغه باندې پاسنه ډکنه کې کېدی او سی بی سی ډیمانډ مکړی یو مشین والا ڈی سی سر نه ان شاء الله غاب وشي وارډ بندوباس مکړی دا ایم ایس سره میټینګ کړی دا نو ان شاء الله موږ فل ایفورټ دی چې دا 2015 کې چې کوم دا شهر غلې وټه مزه نظیم باندې اربن والا نو دا شه ډیر موږ ایفورټ کړو دا شه موږ زیرو کړو
د روغتیا سانګي چرواکی وای چې ډنګي مرز ته یو ځنګړی ډول ماشی په چچلو انتقالیږي خلک باید په خپل کورونو او شاوخوا کې ولاري اوبه وچ کړي او کوم لوخو کې چې اوبه ذخیره کیږي باید پټي کړي چې ماشی پکې هغه نشي کولې د روغتیا محکمې تر مخه تیر کال هم لچي تحصیل کې سلو نه زیات کسان په ډنګي مرز اخته شوی ول ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
دا ممتاز بنگش رپورٹ مو اوریدو د پاکستان پوز په 2009 کال کې په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات کړی ول چې ورسته یې دا وکړه چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده لدې ورسته د لکونو په شمیر کې بیکوره شوي کسان کورونو ته ستانه شول خو هلته د ماینونو د چاودنو له پیښو سره مخامخ شول اوس هم کله ناکله هلته د ماین چاودنې کیږي چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علمزیب مسجد په اداره تر اوسه پورې 350 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده حکومت وایي چې دوی لویه برخه سیما لماینونو پاکه کړی ده پر دې موضوع د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسجد یو ځانګړی رپورٹ لري
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې 2009 کال کې پاکستانی پوځ د رایه نجات په نوم د تحریک طالبان پاکستان په خلاف عملیات کړي وي د دغې عملیات نه پس د دوی په سیمه کې د ماین چودنې پېښې مخې ته درېمي چې په وجه یې ګڼ شمېر خلک وژلای معذور کړای دی او د پاکستان حکومت د دوی د سیمې نه دغه ماینونه صفا کړي نه دي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید سویلی وزیرستان کښې د ماین چودنو نه شوي نقصانونه په دا رنګ بیانوي
جنوبی وزیرستان کې د لینډ ماینز مسلې باندې همیشه نه پښتون ژغورنې غورځنګ آواز پورته کړی دی چې دغه مسله ده او په دا کې زموږ خلک بچیان زنانه په دا کې الوزي تر اوسه پوره حکومت لخوا د ماین پاکي دپاره یو رنګه ګامونه نه واخیستل چې څنګه مونږ ورته ویلي وو او نه یې د خلکو ته د کمپنسیشن په حواله سره څه ګامونه واخیستل څو ورځې مخکې زه شوال ته تللی وم نو ماتا پاتو لګیدل دوا ورونه هغه چې کوم د لینډ ماین شکار شوی وو نو چې زه کلی ته ورغلم یو کور ته ورغلم نو الته ما ولیدل چې دا کوم مورچه لاندې د کورونه وو هغه مورچه ما په خپل هم څو ورځې مخکې دوی ته سپاټ اوټ کړی و چې دا مورچه دا د میندونکای میسیر شوال کې دنه د عمر چک پوسټ ورته وای چې دا ډیر زیات چې کوم د لینډ ماین دوی لګولې وو چې اوس هغه پوسټ چې کوم د هغه فوج خالی کړی دی په دانه مخکې هم یو هلک چې کوم شپږ کلن اکرم الله دا د هغې شکار شوی وو او اوس هم هر ورځ هلته چې کوم دغه مال مویشي ورشي هم په هغې شکار کېږي نو دغه ځای صفایي ده باید وشي خو هغه نه وشوله نو هلته چې کوم د دوه ورونه وو د کور بهر ته مزدوري کوله د کور د جوړولو دپاره یې خاوره راخیستله نو هلته د هغې لینډ ماینز شکار شوي وو دوی چې په هغه کې د دوه سړی د سترګو د ضایع کولو خدشه ده او بیا چې کوم د لینډ ماینز د ویکټم چې کوم کمپنسیشن دی ازالیه ده دوی ته کومه معاوضه ورکول دي دا هم دهشتګردۍ نه ازغمن شوی خلک ته دوی ته خامخا دومره پیکیج د ور باید ورته ملو شي لکه څنګه چې دوی د شتګردۍ نه شکار سړی ته ملويږي کوم شهدا پیکیج ورته ملويږي خو دوی هغه ته تر اوسه پوره یو سړی ته هم کمپنسیشن دی ورکړی د لینډ ماینز ډیټا موږ خپله راکولیکټ کړې ده په هغه ډیټا کې 2500 پوره چې کوم دي دغه واقعیات شوي دي په دغه کې 3500 نه زیات خلک چې کوم دی ازغمن شوی دی څوک یا معذوره شوی دي یا پکې شهیدان شوی دي په دغه کې 1540 چې کوم دي په دغه کې بچیان هم شته زنانه هم شته او په دغه کې د ستر عمر کسان هم شته نرغینده نو دا پکې شهیدان شوي دي او دغه نور چې کوم دي دا یا مزوره شوي دي یا چې کوم دا دوی یو سخت زخم ورته رسیدلې دي چې تر اوسه پورې ځنې خلکو خو علاجونه یا تر اوسه پورې لګیا دي
د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی په سیمه کې د شاخ ماینونو د صفا کولو درویغزینې دوی کوي
د جنوبی وزیرستان
پلنمن سے کینن چ دم دات بس یشتی لک فصل می بار بار دا جاغ چکړای دی خو حکومت چ دای کی می دوبې کوي چې موسه پکړی دی دا سر سر جوړ کی اے چنده لا کتا چار پیشری کړی دو خود نش برابر چار دو سرا ایریا جانډولا هدو پکښه دا کال کالا مرغی باند شیخ جرات او د کوم نظر خل کی ما ایریا دو غانی رائے چاپاړه او د غزر پورته ماکین بدر شاول چې مختا یې دوا کا سپ تین کمر دی چک پوسټ خو زرا بالکل وو ورزاول نو حکومت دا سه چار نه دوکړي چې د یغه نه میج مطمئن وی لري مطمئن شي او بل چې قیمت د دغلن مین په حوالہ سره یو در نه نوستاوا چې په اکش ډیر ملګری باندې تشدد وشب چې کیمو زکه رات ور سره وشل وا دی وشوي اغه تر وسه پر سر تا نو راسته دی
د سر اروغا سیمه اوسې دین کای عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت د سویلی وزیرستان اوسې دین کی د داسې بادي سره مخمخ کړی دی چې په خپل سیمه کې هم په ازوده نشي ګرځیدلای
مایز چې کیما حکومت دوا کوي هم چې میرا یا کیمینا لا ځلې دی په سپوی باندې چار شری کړی دو دا غنا خو میش په دانه یي مطمئن چې زه خپل مثال په سراروغه سیمه کرکنه کلی شي چې کیم لند مایز لاګېدلې دی 15 32 ټیکټ سارا دا د میش د کور سره بالکل نشته هدا لکه میش ډیر زناور هم ورزاول تر دې سره پورې میش یک یو فوجي هن دا لیدلای چې دای دې روغلی وی واته لند مایز د سپوی عمل دی شری کړای وی نور چې کیم وره دی له علاقې دی لکه میش نه پورې شرنا ورتا وی دا علاقې شنن مایز لاګېدلې دی دا پورتا بار بدر شدا نور چې څومره علاقې دی پداش تر وسا پورې هم دا واقعیات رو درمی کلا انسانونو ورزاوی کلا جناور ورزاوی میزل ګوڑا بچیون زنانا ساړیون ځوانون دا په شوراتی دي تخه د ټول عمر باندې جوړا کړل چې میرا د سوپر ځوان دی د می صدا باندې جوړا کړی د چې میرا په زړه ور په خپل علاقې څخه تر وسا پورې هنشي ګرځدای د لړمان زواج کلا مولینا ورزاوی کلا انسانونو ورزاوی میرا حکومت نه دا غشتنه کوي چې د خدای د پورا د ټول عمر باندې چرته جوړا د باندې دا ختم کړل لړمان ز سفر
په بدر سیمه کې د ماین 14 نو وجل شوی او د پرهار جلی شوی کسانو حال ملک اسمت الله په دا رنگ بیانوي
کیم په ودی بدر کښې د نن څه مسله ده چې 2009 کښې چې کیم د مې راپرشن شوی و د دغه نه باید دا کیم شخ شوي ټول وزیرستان چې دا مسله شته خو لیکن په ودی بدر کښې دا مسله ډېره زیوته ده د نن څه وله چې دغه څه مولینا او په دا کښې انسانون په دا کښې مرګ ډېر زیوت وشو او خاص کر د انسانونو د مرګ او د پشه د ورزولې مسلې روغلل ډېرې زیوتې دا 450 د حاضر یو چې په دا کښې یې غوو وړاو کړی دي او چې کوم انسانون دي دا 60 کسان دي په ودی بدر کښې چې د دغه پشه وورتلې بیا په زندګي کښې مجبور کړل او بل چې کوم مړه پشه وشول 12 خو خلیفه دا منځ شه په ودی بدر کښې مړه وشول چې دا په حق ورسېدل د دغه منڅه د وجه نه چې د جنوبي وزیرستان کوم نقصان وشو په منڅینه کښې چې دا د حد نه بهر ته دی دي خو د یوې سفره د دغه په باره کښې
د سروکی سب ڈویژن چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې کده پاکستان حکومت په سویلی وزیرستان کښې شاخ کړی شوی ماینونه زر صفا نه کړل بیا و د ماسید قبیلې پیرا یو نسل د معذور شوي کسانو باندې مشتمل وي
چې کله په 2009 شې د سوت وزیرستان نه اپریشن شیر شو خلک خپل کورونه پرېښول په دا شې کفوجي شاخ کړی دي د خپل ځون تحفظ دپوره یا طالب شاخ کړی دي او په دا نه مخ شی مش په لکه شی نه لیډ مین و اوس قسم د واقعیا نه وشوي چې کله د جنګ وشو په دا موقع باندې دا واقعي د مش په علاقه شی شوري شولې مش بار بار کوشش کړی دی میټینګین هم کړی دي فوج د زمور افسر نه سره رابطه کړی دو ها او یا هم چې په یوه وردی باندې په کرور نه جوت ریپیا لګي ها په ځنه یو بولډیزر یا ټیکر چلاولی دی ها خو چې کوم دروډه سره دي چې کوم نور علاقه دي په باندې د په موقع باندې سر چوری نه بدل کړی دي ها او د مش سره بار بار وادي ها شوي دي او په هیڅ پورا ها دغلن مینا هیڅ قسم داسه پوهی نهش او دې چې کوم مغزي وته ایښی دي کوم زخمین دي یو نیم لکه روپۍ چې کوم شهیدون دي څلور لکه روپۍ دا ډېر معمولي پیکیج دی په دا نه زیوت دا خلک ستړي سمنې وکړي او خارچي هم وکړي دا هم چند کسانه ته ملاو شوي دي چې کوم لنډ مین شخص شوي دي دغلن مین کوم تعداد دی دا چې کوم دی مشته وشی دا د امتیازي زیوت دی
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین وویل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پېښور کور کمانډر و په خپله سیمه کښې د ماینو مسله نه و یې خبراوه چې دا زر صفا کړای شي
د په دا خبره کښې تر وسه پورې الله دی کامیاب کو دی ناکام روغلی
کال چې 2008 نه د منسینا پمځکا شدید صفوی تر اوسه پر نه دا شوی چې دوی چې موږ او شروع کړی دا کنه ښه خبره ده الله توفیق ورکړي خدا کار د خلکو د ډیپلیټ د واپس کول نه مخکې یا پکارو اوس ډیر زیات نقصان هند دی نه جوړ شو خو چې اوس هند شروع شي او هر علاقې ته ورسیږي او په ډیره جلدی سره وي او بل خبره ده چې کوم کسان د مینون سره یا زخمی شوی دی یا دوی چې کوم د شهادت راسته دلی دی نو دغه د پرا د کومند د حکومت باندې حق جوړیږي د شهدا او پیګج هغه دوی ته ملاو شوی نه دی زخمون ته خالی شاور واچوي باقی نور تعاون نو سره کوي چې دغه موضوع راشه اوس په کار دي چې د سړی اموج یو قصب ورکو د بل د محتاجین او بسو نو په کار دادی ها چې روزګار ورکی ورته او چې کوم شهدا دیږي د بل بشته د شهدا پیګج ورکی زو حکومت وزیر اعظم ته وایي په اسمبلی کې شو هم یا
سویلی وزیر استان سره تعلق لارین کای د سینټ نمائنده دوست محمد ماسید غشتنه کوي چې د پاکستان حکومت دا د ماینو صفه کولو د پورا د سویلی وزیرستان مقامی اوسیدونکو بارتی کی
ماین باندې داس پچینا کړی دی او اخیری رزلټ یې دا دی چیرمن د مو پر ریکوست باندې انټیری منیسټر ته دا کوشن دوی بیا د طرف نه په اولی میټینګ شوای دی پاک د هوم سیکرټری د خبر باندې راغلی وو دا ویل چې اوه شو ته ویش کاسون موته چې ګپ ملګا اوه شو ته ویش کاسون خو هر میاش د میرا پلند ماین چا کی او بل کیم چې تک کمپنسیشن ورکاوه کنا ملتان سره یو ټانکر د تل اوه چالیس چالیس لاکھ روپے بالکل مجھے دل چلور سا مسجد پدا دعا سب ڈویژن دی یو لدا دا یو سر رکھی دا دا ہیڈن اینیمی چ دا یغا دشمن چ دا یغا لینڈ مائن دا دتا ایش دی اون جے دل چلور سا کا سن پکن ٹریک بند دل چلور کلا بارتی کے ارم لو ٹریننگ ہو کو ادری مرسے چ لینڈ مائن در تا کلیئر کو نو انیشل پتا میرا کرتا ہو کائی باہر لیول بدلے
مشال ریڈیو چ دی سویلی وزیرستان او سی دن کی پخپلا سیما چ دی مائن صفا کاولے غشتنا مرستیال کمشنر فرحان خان مخے تک شیشواد اغوی وویل چ د پاکستان پوسټ ټیمونه په سیمک شه د ماينونو صفه کول چار شری کړی دو
تاسو څنګه خبرو کا د لینډ ماين انسیډنټس انفورچونټلی دلته ایریاز کې وشي چونکی ایریاز لا فل کلیئر نه دي د انسیډنټ شوال والا واقعیا ذکر هم تاسو کو بالکل هغه مونته رپورت شو خو دې شته چې هغه تبیا موږ کوم په لده کې 1122 سرویس هغه کړی د نو هغه ایمبولانس ورته مونږه اویلیبل کور ټایملی چې کوم دی چې خان تور سو کم پوری چې دی دا د کمپنسیشن خبره ده نو بالکل لاست ټایم چې کوم لیست سرا شیر شوی او پای معنی مون کیسز پروسس کړی دی او ڈی ڈی نو چې کوم دی هغه ریلیز اف پیمنٹ د پاره لیګلی هم دی د کلیرنس چې کوم زی پورې خبره ده نو یونټس او چې کوم بریګیډز دی مون ټایم اینڈ اگین پدی معنی آن اینڈ اف میټینګز کیږي ای په خپل لیول معنی لګیا دی چونکه دا ډیر یو سپیشلایزډ کار دی لکه هر یو آرمی یونټ چې کوم دی هغه ته ټیمونه حواله شوې دي او دا هغه ټیمونه ډیډیکیټډ زینو کې کلیرنس روان کړی دی خدای دی چې اټس ا لینثی process time ali munga dine ilawa awareness sessions hum kari di chobure che dar sumra mind areas di che da clear shwini no pore awam don ta ki precautionary measures wali mashuman zanana zanawar che da dasi areas che kam ki da mind khatrai tir shwi la picture ta ni tir shwi no aghaz inu nai sar ki umid de che munga da tool use che pyo direction mane kar raman kuno da waqiat bo hum kam shwi yo time barashi che da pura area ba da mind ra hum sakshi
de pashtun jghorane gorzang deshmer مطابق په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنې 2.5 سوه پیښې مخې ته راغلي دي چې پکښې د 3.5 سوه نه زیات کسان مړه شوي او پر هرجلی شوي معذور شوي دي او په دا کښې زیات شمېر د واړې وړکي او جنکو دی خو د سویلی وزیرستان پوځي او د مقامي انتظامیه چارواکیو همځکه کښې خوندي د دغې ماین چاودنو پیښو کښې د مړه شوي او پر هرجلی شوي کسانو د شمېر په باره کښې لیا تر دا وخت پورا سویلی ندی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په ځانګړي راپور کې مو اوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو د چاودیدو له کبله سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو بل پلو حکومت بیا وایي چې زیات شمیر ماینونه یې پاک کړي هم دي. لیوی د میروستان رپورټونه
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت ته چاپیریال ساتنې په اړه د کلایمیټ چینج اکشن پلان په نامه یو طریقه کار خپور کړی دی چې د لاندې به د چاپیریال د ساتنې لپاره ګامونه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو سیلابونو د صوبې سوات، دیر، نوخار او ټانک ضلعې ډېرې ځپلې دي. د دې اکشن پلان مهم ټکي څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د چاپیریال ساتنې د یو پو او د اکشن پلان د مشاوراتي ډلې د یو غړي ډاکټر آصف خان سره خبرې کړې دي. راځي چې خبرې وکړو.
هر یو سیکٹر کې اکشن ورکی پروپوز کړی دي. زموږ چې کوم نېشنل کلایمټ چینج پالیسی دا هغه کې ټارګټ شوی دي، چې مطلب انټرنیشنلی با موږ ماحولیات کې کم ټارګټ اچیو کوو. موږ یاد کړی دي انټرنیشنل چې موږ 50% ریډکشن کوو 2030 پورې. پاکستان په سر ته باندې کوم ایګری کا خو 18 کمنمنټ نفس سي دي صوبائی گورنمنٹ سي دي کوي خپل ټول پلاننګ او انفراستراکچر ډیولپمنٹ په خپل او پریپیر کوي او امپلیمنٹ کوي. نو هغه دې باندې د دې ډیر ځل ضرورت چې موږ ماحولیاتي چې کوم تبدیلی ده نو هغه موږ الائن کړو نیشنل ټارګټ سره او انټرنیشنل کمیټمنٹ سره.
دا د سکم اقدامات دي چې دا غي تاسو سپارښتنه کړې ده، ریکمنډیشن هم کړې دي، او کوم د سې اقدامات دي چې هغه تاسو وایي چې را د دې موږ مخه ونی سوچ د ماحول چې دی یا د چاپیریال چې دا پاک پاتې شي.
چې په د درې سمو نه زیات اکشن دي چې کوم اډاپټیشن او میټیګیشن ورډ کړی دي. فار ایگزامپل پاکستان کې کوم وګورو نو د پټرولیم او د ګیس نه انرژي پروډکشن سوای بنسبت د گرین انرجی چې کوم کې سولر او هایډرو پاور یا وینډ انرجی راځي، نو د گرین انرجی کومه سیوا کو نو موږ په هوا کې چې کوم د ګیسز دي چې کوم په وجه باندې د ګلوبل وارمینګ راځي نو هغه به ور سره کنټرول کې دی شي او زموږ ریکوایرمنټ به پوره شي. موږ ترانسپورټ سېکټر دی فرض کړه، نو هغه کې موږ چې کوم پټرولیم مصنوعات استعمالو هغه سره هم فضا کې یا هوا کې د گرین هاوس ګیسز سیوا کیږي. نو که هغه موږ ای ویهیکلز ته یا هایبرید ویهیکلز ته کنورټ کړو نو موږ هغه مخنیوی کولی شو. دا چې سولیډ ویسټ خبره موږ کوو نو اکثر خلک چې دی پلاستیک بیگز او دغه نور داسې کوم آیټمز دي نو هغه برنینګ کوي، هغه چې دی هغه په فضا کې بیا د ګیسز چې کوم دي هغه مزید سیوا کیږي. نو که هغه موږ پراپر موږ ورته انټیګریټډ ویسټ مینیجمنټ پلاننګ وایو نو که هغه وشي نو هغه سره دا کیږي به چې زموږ ګیسز به هم چې دی هوا کې کم شي او نو هغه سره به زموږ ویسټ هم چې دی کم بم شي او هغه به ښه طریقې سره یوټیلایز کېدی شي. بعضې پورشن د هغې داسې چې هغې نه سره او کاد جوړېږي هغې په طور به استعمالېږي، بعضې پورشن نه به انرژي ډایرکټ جوړېږي.
د ماحولیاتو په اړه باندې خو مخکې هم ډاکټر صاحب قوانین وو خو ډېر خلک ګیله مند دي چې په هغې باندې عمل نه کیږي، نو تاسو څه وایئ چې دا اکشن پلان چې کوم جوړ شوی دی آیا دا به عملي شي که نه دا به هم د تیر وخت په شان همداسې پاتې شي؟
بالکل، پالیسیانې موجود دي، قانونونه موجود دي او هغې کې ډیفینیټلی د ګورنمنټ سره سره زموږ د عام عوامو هم غلطیانې دي. لکه چې څنګه موږ اوس د 2022 فلډز وینو او وګورو هغې کې ډیفینیټلی د کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي تبدیلی یو مین لاس دی چې مطلب داسې فلڈز په فیوچر کې هم سیوا کیږي، مزید به سیوا کیږي. انفارچونیټلی د عوامو په سایز نه وګورو او موږ خپل آبادیانې د نهرونو د دریابونو او د داسې چې کوم واټر ویز ورته وایو که د هغې نه لږ لرې موږ جوړول شروع کړو نو مطلب موږ سیف سایډ لیو. سبا که فلڈ راشي یا نور داسې الله دې نه کړي آفتونه یا مصیبت راشي نو هغې نه به سایډ لیو. خو حکومت چې تر کومې پورې خبره ده نو اوس هغې سم هاو زموږ 2010 یا 2022 فلڈ خلق هم سنسیټایز کا او زموږ حکومتونه هم سنسیټایز شو چې هغې د دې مخنیوي لپاره پراپر روکډاون کی او اقدام کی چې دا انشور شي چې کلایمیټ انکلوسیو پلاننګ وشي او د هغې امپلیمنټیشن وشي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې یو مشر او د اکشن پلان مشاورتي غړی ډاکټر آصف خان او چې د شاهین بنیري پختنې جواب ولی ورزو ننګرهار ته د ننګرهار په تودو سیمو کې نوې ښوونیز کال پر داسې مهال پیل شوی چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې ښوونځیو ته لاړې شي. بل لور ته قومي مشران هم له چارواکو غواړي چې د نجونو د تعلیم مخه دې نه نیسي. نور تفصیل له دغه ښاره د مشال لډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال د سپتمبر په شپږم نیټه پر داسې مهال پیل شو چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو ته د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي ابیب حضرت اقانی د نوي ښوونیز کال د پرانستې په مراسمو کې مشخصه نه کړه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به کله ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کیږي، خو زیاته یې کړه چې تر امرسانی پورې به له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي وي.
دا تقریبا زمونږ د اسلامي امارت او د ولسونو ضرورت دی. دې ته اسلامي امارت متوجه دی او دې ته انشاءالله اسلامي امارت ژمن دی. دا به حل کیږي او انشاءالله ولزي لنډ وخت کې به دا مسله حل شي. ولسون هم دا پیشنهاد دی دوی ته چې موږ سره دې په جبهې شمول کې جذبولو کې او خپل بچو مکاتبو ته درالیږلو کې همکاري وکړي او خپل بچي دې پرې نه دي چې نور بې سرنوشت او بې تعلیمه پاتې.
نوموړی زیاتوي چې د پوهنې وزارت له خپل ټولو امکاناتو په ګټې اخیستو هڅه کوي چې نوی ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال برابر کړي. شبنم او زرمینه د پنځم ټولګي زده کوونکي د نوي تعلیمي کال له پیل کېدو خوشاله دي، خو له چارواکو غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو پر ځای دې دوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
اسلامي امارت د نوي تعلیمي کال دغه غوښتنه ده چې د شپږم سره مسجد دغه صنفونه خلاص کړي شي. موږ ډېر خوشحاله چې دغه مکتبونه خلاص کړي. هغوی ډېرې خفه دي، هغوی هم دا غواړي چې مکتبونه خلاص کړي شي.
تعلیمي کال شروع شي، موږ ډېر خوشحاله یو. هغه جنکۍ چې په کورونو کې ناستې دي، هغوی مکتبونه زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي. زموږ دا غټ او لوی ارمان دی چې په افغانستان کې سوله راشي او د هغوی مکتبونه خلاص شي.
زاید الله د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي هم د نوی ښوونیز کال پیل ته خوښ دی، خو اندېښنه لري چې ولې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي.
زده کړه چې دا یوازې د هلکانو لپاره نه بلکې د نجونو لپاره هم ډېره اړینه ده. هیله مو کیږي له مسؤلو چارواکو څخه چې د نجونو د مکتبونو لپاره هم اجازه ورکول شي. طلب د علم چې دا په نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی.
قومي مشران هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړي او له چارواکو یې د خلاصېدو غوښتنه کوي. د خدای دوست لالزی په نوم یو تن قومي مشر وایي:
مهمه خبره ده چې زیاتره افغانان په دې ټینګار کوي چې دغه دنجونو مکاتب د شپږم نه پورته باید شروع شي. که شروع نشي دغه ټول انجنې بې تعلیمه پاتې کیږي او بیا به موږ دې ته ناست یو چې په پاکستان ته خپل مریضان زنانه مریضان یاړو یا انډیا ته لیږو. نو دې نه دا خدای چې موږ خپل ډاکټرانی ولرو، خپل خون کې ولرو. خو زیاتره مشکل دا چې موږ ته وایي چې استادان نشته. نو استادان به د کم ځینه پیدا شي چې یو جلی د دولسم او شپاړسم نه فارغه نشي، نو د کم ځینه به
لشپغم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې پر داسې مهال کېږي چې له سبان دی یو کال رئیسی چارواکي دا ژمنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ به د یوې لایحې او طرز العمل له مخې خونځي پرانستل شي.
له همدې رپورټ سره وروستیو شیبو ته نږدې کېږو او د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د بشیر ګواښنار.
د پاکستان حکومت سیلاب ځپلو ته ورکول کېدونکي پیسې زیاتې کړې او وایي دغه فنډ اوس 70 ارب روپۍ شو. د سرکاري خبري اژانس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په اومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې په غونډه کې وویل چې پخوا جلا کړې 28 ارب روپۍ کافي نه وي، نو ځکه یې دغه پیسې زیاتې کړې. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې NDMA د سپتمبر په شپږمه خپره کړې رپورټ کې وویل چې د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1343 کسان وژلي او 2020 زخمیان کړي دي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې پولیس ادعا کوي چې د نشه موادو 8 قاچاق کوونکي وژلي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر ظفر ازفر نن د سپتمبر په اومه په یو خبري غونډه کې د دغه معلوماتو د ورکولو ترڅنګ وویل چې د چهارشنبه پر ورځ شوو دي عملیاتو کې د نشه موادو د قاچاق اړې حمله منځ وړي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنیو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 ځنډولې. کمیشن د سپتمبر په 6 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته یې ویلي چې په 2 اونیو کې دې له بهره د اخیستو فنډونو په اړه ډاډمنونکې وضاحت ورکړي. پر تحریک انصاف تور دی چې د قانون له مخې د بهرنیو چندو په اړه یې بشپړ تفصیل نه دی په ډاګه کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 10 په کابل کې د خپل وزارت د کارکردګۍ کلنی ریپورت د وړاندې کولو په وخت وویل چې له پاکستان سره یې سوداګري زیاته شوې ده. متقی په دې اړه نور تفصیل ورنکړ خو زیاته کړه چې پاکستان سره یې د پخواني افغان حکومت په پرتله اړیکې ښې دي او غواړي د ویزو په برخه کې موجودې ستونزې ختم شي. هغه همداراز زیاته کړه چې له امریکایانو سره وخت په وخت د ملاقاتونو له لارې اړیکې ټینګې ساتل غواړي. د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په خوا شاوخوا کې هغو ملیشو د درنه مرجوبه اړولې چې د روس لپاره جنگي. د اوکراین پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دغه ملیشو 40% یې وژل شوی او یا هم سخت زخمي دي. دوی کرش مې نه دی ور کړی. او په شلو ورځې ایشیا کرکټ سیالیو کې نن پاکستان او افغانستان لوبه کوي. په شارجه کې دا لوبه د پیښور په وخت په 2 بجې شروع کیږي.
هم دې سره زموږ خبرونه پاتې راسيږي. د خدای په امان.